ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د سنگین ولسوالۍ څخه بدايه سوي کورنۍ وایي یا د مرستې ورکول سي او یا دي د هغه کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې ورستیو نامنیو له امله د هلمند د ډیرو ناامن ولسوالیو په ځانګړې توګه سنگین څخه زرګونه کورنۍ بېځایه سوي، خو د مرستندوی ادارو سره لا هم د دې کورنیو دقیقه شمېره نسته. جزئیات الیاس دای وړاندې کوي.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بېځایه سو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو نامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو نامنیو څخه تازه بېځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنو ته په شکایت راغلي وي، وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بېځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورغلو ول واه بده نه تاسو سره کښېنئ. موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ، سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې شا شل نوم اخیستې. موږ ته ول ورځې حرکت وکړ او هم موږ ته خدای وکیلان دي. سنگین وکیلان
د سنگین دغه اوسیدونکو وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد یاکل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بېځایه سو او بېوزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بېځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی، دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بېځایه سو او بېوزلو کورنیو ته ورسېږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومېږي چې څوک دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړه ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړه ده، دغه سړی تش موږ ته رامعلوم دي. تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د مهاجرینو د ریاست څخه یوه سرچینه د نوم نښودلو په شرط وایي هغه ولس نفریز کمیسیون چې د مستحقو او بېځایه سو کورنیو حق او ناحق معلوموي په دې بېعدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه قومي مشرانو ته ورکول کېږي چې د کمیسیون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جبرونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرینو رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسیون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
مګر ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړو مقامات ته رسکېږي چې وایي زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسیون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د کوم د سنگین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسیون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دوویل د سنگین د بېځایه سو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو نامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بېځایه سو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بېځایه سوي دي چې د مهاجرینو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بېځایه سو کورنیو د تثبیت په کمیسیون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسیون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي راډیو. زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ سپات ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالې بشیر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان سره د دې خبري ساعت قربانیم. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیاي مرکزونه د نری رنځ په ناروغي د اخته کسانو ډیر کیسونه اخلي او پیښې 50% زیاتې سوي دي. په حکومتي روغتیاي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغي معاینه، تشخیص او درمل وړیا دي. نجیب الله لو خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو دراجل بولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارنګه په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سوسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشره تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه یله 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل موږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي
موږ یو زنانه وه هغه اروه په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو تبه به سره به خروش کوي لرلو میرو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړي وروسته بس ټي وي کې ووتو بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي دوی وړیا دو بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمر معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې 13 اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز اسلام آباد ته دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز همداراز د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپور چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هېواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هېواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاحکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاست ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هېواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
راپور مولا زبی الله شفق خواورید د پاکستان په اړه مو یو بل راپور هم ترلاسه کړی چې لمخې په کوټه کې نن سهار د پولیو په ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې چاودنه شوې، چې په نتیجه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي دي. وژل شوي کسان ټول امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري دي چې اکثره یې د بلوڅ میشتو سیمو اوسیدونکي دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یو زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا ډیر شوتنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو، او ورڅیرمه لسګون امنیتي پولیس او ملیشیا سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټه دولتي روغتون او وروسته نظامی روغتون ته یوړل شول، چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه دوه ټپی کسانو آزادی رادیو ته وویل
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کی، بس دکان صفائی مو وکړه، دکان مخ ته کښېنستو، بس دای شل کم نه بجې وي، بس دای ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسیورو. محمد ولید ازمانو
زر روان ولا مرخصه مر روانه کړه ولا بس درسلو، بس زو درې د مشر مرخصه و در پټکان نه وته ګرد پولیس ولا بل څوک نه، یو زوم یو بل رخصه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته په ورودل سيو کسانو کې څوارلس مړه او پنځه ټپیان دي، چې وایي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیري دي.
پنځه ویشت خو زخمیان وو، څوارلس یو هغه مړي وو. سیویلین خو بیخي لږ دي، که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان، په زخمیانو کې هم شپږ اووه کسان چې دي هغه سیویلین دي، نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې څوارلس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور پکې ټپیان شوي دي. بوکټای وایي وژل شوي څوارلس واړه پولیس او ملیشیا سرتیري دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژون کوي برید هم کې دایسي خطروسه په دې اړه زموږ پلټنې روان دي. زه فکر کوم موږ په یو جنگي سیمه کې ژوند کوو، داسې پیښې پکې له احتمال خلاص نه وي، خو زموږ مسولیت دی چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کټه یې له ډېرې لوی تباهۍ وژغورله. د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډالو پر امنیت پولیس او ملیشیا سرتیرو ګمارل شوي دي، خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي شول او په کوټه کې ور باندې بمې حمله وکړه. د دې ځان وژونکي برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې، د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دا آزادی رادیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اخیری کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د څېړونکو په وینا نړۍ په یو خطرناک ځای د بدلیدو په حالت کې ده، او اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په ډیری مواردو کې د مداخلې نه کولو پالیسي غوره کړې وه. د جنوري په دولسمه په خپل اخري کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکارا او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ. که تاسو په امریکایانو پسې راځئ، موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا وه، او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو ځینو نور ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنگي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي، او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله. د هغه اسلامي سختریز چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباہ کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارل شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامی ستراتیژي پیاوړي کړي او د امریکا ژمنتیا به وشي. د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د عملیاتو تر سره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگتن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشره میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ټکر کې د مداخله نه کولو پر لور، بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما اته 50 دقیقې وینا ډیرې د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د ویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی. اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره په تر خپل وسه کار کوي. په ننګرهار کې نن په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سول. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. او په کوټه کې نن سهار یوه 14 وسوه چې په نتیجه کې 14 کسان وژل سول. Now